د مشال ډیو په روان خبرونه کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني وخت شوه څلور بجې په دې غړي کې با منګه لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کوله هغه وروسته راپورونه لرو او د غراز منګه با زو فیصله باد نیخ پنیغه با هلته کې تاسو ته معلومات درکوو چې د کلیسا او سوزولو پیښې وروستي معلومات څه دي دغه راځه په کورمه کې د جرګې په اړه به هم راپور واوري او سروې اونیزه خپرونه هم په وروستۍ نیمای کې لرو خو تر هڅه مخکې له بشیر ګواښ خبرونه وو. د خبرونو سرټکی په پنجاب کې د کلیسا او عیسایانو د کورنو د سوزولو په تور پر شپږ سو کسانو مقدمه درج شوې ده. په کورمه کې شیعه او سنی قومونو د جوړو کړو مورچو د ړنګولو فیصله کړې. په هند کې بارانونو او سیلابونو دوه اویا کسان وژلي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پنجاب پولیس وایي د فیصل آباد په جړاواله کې د قهرجنو خلکو لخوا د کلیسا او سوزولو په تورې د شپږ سو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده. تر دې مخکې دغه پولیسو د یو سل اتویشت کسانو د نیولو خبر ورکړی وو او ویلي وو چې د یو سل څلور څلوېښت دفعې په نافذولو سره په ضلعه کې د خلکو په ټولېدو بندیز لګولی دی. پولیس وایي د اګست په شپاړسمه په جړاواله کې ځینې مسلمانانو پر عیسایانو د اسلام د سپکاوي تور پورې کړ او تر هغه وروسته ځایي مسلمانان عیسایي مېشتو سیمو ته ورغلل. پنځه کلیساوې او ځینې کورونه یې وسوځول. د امنیت سم ساتلو لپاره رینجر ځواکونه ځای په ځای کړل شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې دې کار خفه کړی او د دې کار کوونکي به د قانون له مخې سزا کیږي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعه او سنی پښتنو قومونو د حکومت په منځګړتوب جرګه کې پریکړه کړې چې د خوار کلی او بالشخیلو په منځ کې د جګړې لپاره جوړې کړې مورچې باړ لنګوي. د اګست پر شپاړسمې شوې دې جرګې په اړه د صدی ملک عبدالولي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د یوې اته کسیزې کمیټې جوړولو فیصله هم شوې. دا کمیټه به د مورچو د ورانولو او په راتلونکي کې د مسایلو د حل لپاره کار کوي.
زالور اهل تشیم مشران و سره د کول ولا خلق و سره د اهل سنت مشران و سره د کول ولا خلق هغه بوتی د مرشون شندی به کوي بیا به مرچو باندې سور نشون لګیږي هغه نه بعد حکومت خفر ولی امرچی بڑنګیږي.
په کورمه کې د جولای په لومړیو کې د شیعه سنی قبیلو ترمنځ زمکو بسر د شخړو لامل تاوتریخواله زیات شو. دواړو خواوو د یو بل پر ضد مورچې جوړ کړې او نښتې وکړې. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي وسلوالو په یو برید کې د دوی یو ضعیف فعال خالد داوړ زخمی کړی دی. په میرالي کې د هغه ګوند یو مشر اعظم خان د اګست په اولسمه مشال ریډیو ته وویل چې خالد داوړ سخت ژوبل شوی دی او دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د میرالي تاڼۍ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلی خو دوی پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلي. تر دې وړاندې د اګست په څوارلسمه وسلوالو په رزمک کې د تحریک انصاف یو ضعیف فعال ګلدراز خان په ډزو وژلی و. په میرامشا کې پوځي چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په دغه حمله کې ککړ د تحریکي طالبان پاکستان غړي وو چې دوی له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي خو هغې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو اتحادیې د تیلو په بیو کې وروستی زیاتوالی په کلک رد کړی او نگران وزیر اعظم ته یې لس ورځې وخت ورکړی چې دغه پریکړه بیرته والي. د دې اتحادیې مشر لیاقت خان د اګست په شپاړسمه په مردان پریس کلب کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل چې د تیلو بیو نه کمېدو په صورت کې به خپل احتجاجونه لا پسې پراخه کړي او ګاډي به ودري. د پاکستان خزانې وزارت د اګست په پنځلسمه د یو لیټر پټرولو بیه اوولس نیمې روپۍ او د ډیزلو بیه شل روپۍ زیاته کړه چې دې سره د یو لیټر پټرولو نرخ دوه سوه نوي او د ډیزلو هغه دوه سوه درې نوي ته ورسېد. د هند په هیماچل پردیش کې پرله پسې بارانونو سیلابونو او ځمکې ښویېدو په یوه اونۍ کې دوه اویا کسان وژلي دي. اسوسیټډ پریس خبري اژانس د هیماچل پردیش حکومت د چارواکو له خولې لیکلي چې غرنیو سیمو کې د ژغورنې بیړنۍ چارې روانې دي خو چارواکو خبرداری ورکړی چې د پشکال د بارانونو سلسله به همداسې روانه وي نو ځکه باید خلک احتیاط وکړي. په غرنۍ سیمې شمله کې سړکونه بند شوي په لسګونو کورونه وران دي او د بجلی ستنې نړېدلې دي. د هند هوایي ځواکونو په هلیکاپټرو کې خلک خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سعودي عرب ته ورغلی دی. د ایران رسمي خبري اژانسونو لیکلي چې نوموړی به د سعودي بهرنیو چارو وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې کوي. سعودي او ایران په سیمه کې د یو بل سره د سختې سیالۍ اوږده تاریخچه لري، خو د روان کال په مارچ میاشت کې د چین په منځګړتوب خپلې هغه سفارتي اړیکې بیا بحال کړې چې اووه کلونه خرابې وې. دا او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اردونکو، پنجاب پولیس وایي د دې صوبې په جلانوالا کې د کلیسا او سوځولو په تور یې تر 128 زیات کسان نیولي دي. په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو په هدف د رینجر ځواک سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. پولیس وایي د اگست پر 14 په جنرالواله کې ځایني مسلمانانو پر عیسایانو د اسلام د سپکاوي تور پورې کړ. تر هغې وروسته ځایي مسلمانانو عیسایي میشته سیمو ته ورغلل، 15 کلیسا او ځنی کورونه یې وسوځول. پر دې خبرې کوو په لاهور کې له خپل خبریال طاهر جمیل خان سره. طاهر، ستړي مشي او دغه پیښه کې وروستي څه معلومات تاسو لرئ؟
جی ڈیرا مرنا جی بالکل پرون سکما دا پنجاب سیما جڑا والا کی دا کم افسوسناک پیخ شوی دینا پس وقت کم حکومت دے پنجاب حکومت اغیر طرف نڈیری حل روانی دی او اس مقدمہ لکھات مختی درد شولب دی کسانو خلاب شپگ سوا نامعلوم کسان دے مقدمہ کے داغشی دے مقدمہ کی شامل دی دری سلور دیش کسان دیس دی چاہوی نمونہ پکی دی او نور نامعلوم دی یو کم دیش کسان آغا دیکنی ولی دی چاہ نمونہ دے مقدمہ کی شامل دی نن کمنگ ہر خبر او کو نو آلتا دفاع یو سل سلور سل ویخ ناقص دا چی پواجی آلتا سوک سلور نزیاد کسان تا اجازت نشتا چی اب آغا پا یو زیرہ ٹول چی یا گوند وکی یا کم سیاسی ایکٹیویٹی وکی چی آزم آلتا دی اجازہ نشتا خار کے رینجرز او پولیس گشت روان دے او کم صورتحال دے غیر پا کنٹرول کے خصے خار کے نن چھٹی و عام تعطیل ہو آلتا کم شخصی او کم سرکاری محکمے وی اغا ٹول بند دی دفاتر ٹول بند دی دفتر بند دی کم پبلک ٹرانسپورٹ دے بسونا او بس اڈی دی ٹول اغا بند دی کاروباری مراکز ہم بند دی او پنجاب حکومت دے اڑا وئی چی من اعلی سطح یو انکوائری کمیٹی جوڑا کڑے دا اغا بدلے واقعات تحقیقات گئی او دے تفتیش پہ گئی تم کسان دے کے ککڑ دی اغا منگنی سو او اس چان بھائی صورت بہ مغا منگ نہ پریدو او وئی تو منگ سزا ورکوم وس لک سات مکه وزیر اعلی پنجاب نگران وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی وس مختلف مذاہب و کسان رتون کړیو وزیر اعلی ہاؤس کی وزیر اعلی کور کې والدا وې سره وس خبر اتر دی وخم روان دی وزیر اعلی به خبر کیولې چې جاری افسوسناک واقعیا دا او زه تاسو سره وعده کوم تاسو له الله ول در کوم چې دا کم تاسو نقصان شوه کم اغا بز سلو رازو کې دنه دنه مدا ټول نقصان بور کم کم کورونو تا ور ورته شوه دی کم کلیساګانی سیزل شوی دی دا اس په پنجاب حکومت په خپل خرچه په سرکاري خرچه با سلو رازو کې دنه دنه دا به دوباره بحالی ارس او د علاوه دې دې کم په خشوي د دې مزمتم شوه اعلی سطح بین الاقوامی سطح د دې مزمت شوه یورپ امریکا او په پنجاب او پاکستان کې د وزیر اعظم انور کاکړ مودین دا کړی دی.
بالکل دغه هم تاسو خبره سم ده چې په پاکستان دننه او بهر په نړیواله کچه دغه پیښه غندنه شوه. خو دا راته و چې هلته کې کم خلک دي په جنانواله کې کم عیسایان دي هغوی سره تاسو خبرې شوي د هغوی څه تاثرات دي او د کم خلکو چې کورونا سوځول شوي کلیساګانې سوځول شوي دي هغوی په څه حالت کې دي په ډاګه ناستې که څنګه؟
دا پرون چې دا خبره دا خواګړه شوله چې د مسلمانانو د مقدس اوراق او قرآن مجید نه توهین شوه نو هغې نه بعد مخکې نه هغه ځایي کم عیسایانو هغه په ویره کې وو او د دې بریدون نه مخکې هغه دې کم عیسایانو هغوی هغه ځای نه خپل کورونه خالي کړي وو او ځینې کسان داسې وو چې خواو شا سیمو کې نورې کوم نږدې علاقې وې هلته خپل چا خپلوان وو هلته لاړ او چا چې څوک نه وو لکه غریبه طبقه وه غریب خلک وو هغه په ډاګ وو هغوی بېګا شپه هم تېره کړله اوس هغه کنټرول کې دي اوس پولیس او رینجرز ځکه چې هلته دي نو اوس امن امان دے نو دا کسان خپل کورن ته بهتر اوس چا کورن چې سلامت دي چا کورن چې وران جوړ دي پنجاب حکومت دا ویلی چې موږ باغا خپل خرچه هولا ساده دي نو لاهور چې سرکار دې پنجاب دلتم کم ډلی دي عیسایانو او عیسایانو کم مشر دې اټ وشي باغو سم خبرې وشولې هغه هغه دا وایي چې موږ د دې حکومت دا غواړو چې دې دا واقعګانې سر په سر وس بار بار کیږي او دې وجه دا ده چې دې کوم ککړ کسان دي هغه اره پیرا خلاصي قانون دی حکومت سختي او دې خلاف دې کاروایی وکړي جی
خو دا ده چې په دغه پیښو کې چا د څمر جوړ نه دوختي دغه د ور چې کوم دا سوزول پیښې شوې د کلیساګانو د عیسایانو کورونو په دې کې چا د څمر جوړ نه دوختي
نہ جی کہ مر گیا جو بنشوی اس اطلاعات نشتر ہو جکم پولیس چی کم کم چیالتا ور سیدل ہوئی البتہ یو ایس ایچ او 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 شپاگونا والی اتو کسا اتا دسی سپایان دی چی اغا پا دی ویگانی کم بریدونو اگوی کی زخمی شو دکا چی تولو که مخی دارا ور سیدل او کد کم التم زرچیانو دا دیر دیت قهر کی او دیر دیت پکارو او دیر دیر پریشا پولیس دیر مشکلاتو دی کنٹرول کول دا پارا نو آغا وقت پولیس زخمی شو دکا چی دی پی غرگی ورول مزارچیانو نو پولیس تعداد کم کم بے خواوشا سیمون نور پولیس سالو بے پنجاب پنجاب حکومت لاہور نا رینجر نمال تاو لیگل نو آغین آباد حالات لگ کنٹرول کرال
سمه ډیر زیات مننه تا جمیل لو د مشلډیو خبریاله تاسو ته معلومات درکول د لاهور نه او دی په لاهور کې دی خو چې کومه پیښه شوې ده هغه په جوړنواله کې شوې ده د پنجاب صوبې نو دا غځې پاره تاسو ته معلومات درکول چې د عیسایانو کومې کلیساګانې وي یا د کورون ته ور اچول شوی نو باقي کې ډېرې کسان نیول شوي دي او په څه باندې شپږ سوه کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده اوس راځو یوې بلې موضوع ته په کورمه کې پرون د حکومت په سرپرستۍ کې د شیا او سنی مشرانو جرګه شوی په جرګه کې پریکړه شوی چې د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر به دواړه خواوې مورچې ړنګوي البته د مورچو ړنګولو پریکړه به یوازې تر خوار کلي او بالش خیلو پورې محدود وي بلخوا مدني فعالانو په سیمه کې د ټولو مورچو د ړنګولو غوښتنه کړې دا براسې حال کې ده چې په کورمه کې شیا او سنی ډلو د یو بل پر ضد د ممکنه جنگ لپاره له یوې اونۍ راهیسې د نو مورچو په جوړولو کار پیل کړی یاد وي په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ اکثره جګړې د ځمکو پر سر راپورته شي چې بیا فرقیزه بڼه خپل کړي همدغه وجه ده چې په دې وروستیو کې کمی شخړې دغه سیمه کې راپورته شوي هغه هم د ځمکو پر سر راپورته شوي وي چې بیا یې فرقیزه بڼه خپل کړه تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال طارق ورغزی راکوي
د صدی ملک عبدالولی خان وای د مقامی مشرانو یو جرګه د حکومت په سرپرستۍ کې ناستوا چې هغه د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مورچو مسمرولو فیصله وکړله عبدالولی خان زیاتوی جرګې د مشرانو یو اته کسیزه کمیټه جوړه کړې چې هغه به د زیارت پورس په علاقه کې له مقامی خلکو سره ګرځي او هغه ته چې څومره هم مورچې دي د هغو به نشاندهی کوي او بیا حکومت به رنگبی
سمو پاغه ما دې باندې د سیو خبره وکړه چې څالور اهل تشیم مشران او سره دغه کول ولا خلک او سره د اهل سنت مشران او سره د کول ولا خلک دا برتی سبا په دغه کې به جمع کیږي د حکومت نگرانی لاندې هغه به چې د مرشون شندی به کوي بیا به مرچو باندې سور نشون لګیږي هغه نه بعد به حکومت خفر ولی امرچی بڑنگیږي کاغه نوی دی وکا زړی دی زه ټولو کور می ولته دا خو ځون څه دغه مرچوړو غوالو کې دوسر تاسو ته اون وکو صدا امن اور امس بوتي
د کورمې په یاد لکو کې شې سوني ډلو لا یبې اونې ممکنه د جنگ تیارې لپاره نوی مورچې پر جوړولو کار بل کړي چې دا وخت د شو زیات په مختلفو ځایونو کې عام مرچو سره مضبوطه او کنکریټي بنکره جوړ کړی شوی کڅو هم جرګې د مورچو ړنګولو فیصله کړې خو د زیارت شپې نا وخت هم نوی مورچې پر جوړولو ځینو ځایونو کې لا هم کار روان وو د پړچنار میر افضل خان توري مشال لډیو ته د زیارت پورس ویلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې په ښکارا یو ځل بیا د جنگونو لپاره تیاری شروع شوې ده خو حکومت ور باندې ځان غلې پاتې کړې توري غوښتنه وکړه چې نه یوازې په خوار کلي او بالشخیلو کې موجود مورچې دې مسمار کړل شي بلکې په نورو ځایونو کې هم پر ړنګولو دې فیصله وکړل شي.
نو مو دغه ټولو نه غوښتنه کوو چې آیا تاسو دلته څه لپاره پراته وي؟ تاسو سره دوره د ګاډي دي، دوره اسلحې دي، دوره تاسو سره ریسورسز دي، دا د دې لپاره دي چې د خلکو تاسو په مخ کې مرچي وي. هلته مو یو چیک پوسټ کې نه پرېږدي چې کوي مو تاسو چیتا چکونه وي، او هلته خلک غټ غټ اصلي وړي یا مطلب مرچي وي یا جنگ تیاری کوي. آیا دا تاسو دینه نه خبر؟ مو 24 غنټه ټیم ورکو ګورنمنت ته، تو 24 غنټو کې دوی دا څوره مرچي دي دغه د خلک کوز کی، او دا مرچي د فوج ته او سکیورټي فورسز ته حواله کی، او هیڅ کلا په یو سرات باندې په یو حالات باندې کورمی کې مو مزید جنگ نه غوړو.
په کورما کې پروم جولای 6 سونی ډلو ترمنس په مختلفو ځایونو کې جنگونه شروع شول، چې هغه ورسته لازلې بهر راغلو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولی وو. بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی او پولیسو دریز مخې ته راغلی او نه څوک خبرو ته تیارېدل. البته یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته دومره ویلي، دوی هڅه کوي چې د مشرانو په مرسته او تعاون د علاقې امن برقرار وساتي. تر دې وروسته دا پوښتنه مې د پړه چنار لالي جواد توري مخې ته کېښودله چې جرګې د امن تیګه ایښودلې، خو د هغې باوجود دواړو خواوو په یو بل ځایونو کې نوي مورچې جوړول پیل کړي دا ولې؟ نو هغه په ځواب کې وویل ځینې غلطو ګامونو په وخت پوښتنه نه کېدلو رابیې حالات بیا خراب کړي. توري زیاتوي که څه هم د هر څه شته، خو دواړه خواوې مشران په خپلو کې یو دي او غواړي چې سیمه په امن کې پاتې شي. ځایي مشر دا هم ویلي د سیمې په نورو ځایونو کې هم له مخکې موجود مورچې د ړنګولو په خبره په خپلو کې اتفاق راوستلو ته چمتو دي.
صفه سوتره خبره ده چې تا مرچاوي نیمه جګړه مرچې جوړول نه هغه کېږي د څه چې جوړ راځي کنه، د دې چې موږ ته ویل ته د مرچې د هغه شي په خپل کدا هر څو ړنګولې کې مو کامیاب شو، بیا سکند هغه کې دا کېږي ته ورور جوړې فرمې کې مرچې ړنګول په کار ده قومونه کدی باندې راضی شي دا ښه خبره ده. دا مرچې مکمل ړنګې کې
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او د هغوی ترمنځ په مختلفو ځایونو کې پر شاملتي ځمکو، غرونو، اوبو او ځنګلونو تنازعه شته چې ورباندې خونړي جنګونه په کېدلو بار بار د سیمې امن یې له خطر سره مخامخ کړی. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو پر کاغذاتي مال او روایتو حل کولو خبره شوه، خو تر اوسه دا عملی نه ده شوه. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
اردوونکو، په بلوچستان کې د صوبایي حکومت د 15 کلونو عیني مودې تر پوره کېدو وروسته د صوبایي اسمبلی موده د اګست په 12 پای ته رسیدلې، خو د صوبایي نگران علا وزیر لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د حزب اختلاف د مشر او د صوبایي حکومت لخوا اوس واک پارلماني کمیټې ته سپارل شوی چې هغوی ته پر ورکړل شوو نومونو د یو انتخاب وکړي. د قانون چارو پوهان وایي که پارلماني کمیټې پر یو نوم سلا نشوه، نو بیا به شپږ نومونه انتخاباتي کمیشن ته لیږل کیږي او هغه به بیا د نگران علا وزیر نوم انتخابوي. پاره نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان صوبې د نگران علا وزیر د ټاکنې په خاطر حکومت او حزب اختلاف په لومړي پړاو کې وایي چې اتفاق یا تفاهم ته نه دی رسېدلی، او د دویم پړاو لپاره د بلوچستان علا وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت لخوا و پارلماني کمیټې ته درې نومونه ورکړي دي، په کوم چې خپل علا وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سردار عبدالرحمن کتران ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ملک خان اڅکزی شامل دی کوم چې به د ازب اختلاف سره د پارلماني کمیټي په غونډه کې د سبې د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر خبرې کوي. بلپلو ته د ازب اختلاف لخوا هم د پارلماني کمیټي لپاره درې نمونه ورکور شوي دي کوم چې یوازې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي سره تړاو لري. د اګست په 16 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ له لوري د بلوچستان اسمبلی و سپیکر جان محمد جمالی ته درخواست ورکول شوی و په کوم کې چې د ازب اختلاف مشر د پارلماني کمیټي د غړیتوب په خاطر درې نمونه ورکړي دي. په دوی کې اجی نواز کاکا، عزیز زیری او واید صدیقی شامل دی او دا درې واړه د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي پر ټیکټ باندې د بلوچستان اسمبلی غړي ټاکل شوي وو. د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټي و غړي عزیز زیری په خبره چې جمعیت د یاد پارلماني کمیټي و مخ ته د نگران اعلی وزیر لپاره د پخواني سینیټر عثمان بادینی او علي مردان ډومکی نمونه ایښی دی. په دې ترڅ کې چې کله د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټي د ټاکل شوي غړي واید صدیقي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې جمعیت العلماء اسلام به هڅه وکړي چې د سبې نگران اعلی وزیر خپل کس وټاکي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف دوه نورو جماعتو یعنی بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي او می ګوند لخوا د جمعیت العلماء اسلام له لوري پر ورکول شوو نومو باندې نه یوازې اعتراض کړی دی بلکې یادو جماعتو په دې اړه د بلوچستان اسمبلی و سپیکر ته یو درخواست هم ورکړی دی په کوم کې چې د سپیکر څخه په یاد پارلماني کمیټي کې و دواړو جماعتو ته د نمایندګۍ ورکولو غوښتنه کړې ده. د اګست په 16 نیټه په لیکل شوي یو درخواست کې زیاته شوې ده چې د ازب اختلاف لخوا په یاد پارلماني کمیټي کې یوازې د یو جماعت غړي شامل کول یو غیر عیني عمل دی. پکار دی چې د اپوزیشن نورو جماعتو ته هم په پارلماني کمیټي کې برخه ورکول سي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي او می ګوند پر ټیکټ ټاکل شوی د اسمبلی د پخواني غړي نصر الله زیر سخر تماس ونیوي نو هغه د اګست په 16 نیټه و مشال ډو ته وویل چې دوی د سپیکر څخه د یادو ګوندونو د پارلماني مشرانو په کمیټي کې د اخستلو غوښتنه کړې ده.
بدبختانه موږ له پرون راشي د ملک سکندر پسې ګرځېدلو د ځان په لاس نه راکوي او موږ دغه غوښتنه وایي چې متحده اپوزیشن چې کاله موږ یو ځای وو ملک سکندر وو ملک نصیر وو او زه وم موږ د درې پارټیانې وې پارلماني لیډرانو موږ په هره مسله کې به یو ځای وو او حتی د دې چې ملک سکندر زما په ووټ باندې د اپوزیشن لیډر سو خو بدبختانه د چې وو او نه د ملک نصیر نوم ورکی نه زما نوم ورکی بلکې د خپل پارټي درې کسان نومونه ورکړه چې دا واقعتا هم آئینی طور او ټیکنیکلی دا صحیح خبره نه ده. دا سیاسي اخلاقیات دا نه دي.
لیکن دلته ډیری کارپوهان وایي چې په عین کې یوازې اعلی وزیر او د ازب اختلاف مشر دا اختیار لري چې هغه د خپل مرضۍ د درې درې کسانو نمونه و پارلماني کمیټي ته وړاندې کړي او د نورو جماعتو اعتراض معنا نه لري. په دې اړه یو قانون پوه او د سپریم کورټ نامتو وکیل اسحاق ناصر د اګست په 16 نیټه و مشال ډو ته وویل
وره اپوزیشن لیډر او لیډر اف د هاوس دغه دوه کسان نامینی دي چې دا درې کسان نومان ور دوی دوه خود مختار په حکومت کې خو هم شل کسان دي نه او شل پارټیانې بیاي چې دا درې کسان خو د درو پارټیانو دي نه زموږ پارټیانو د خمسته دا کسان نو لیازه موږ هم دغه کوو احتجاج کوو یا دا زمان منمای دغان نه دي کوم چې دا د نن نه نه خو د منډیټ نه د منډیټ خو بستو د پاند سو لیډر اف د هاوس او اپوزیشن لیډر باندې دا د وو کسانو منډیټ ته یا به تطبیق خپل سره جوړ شو ویل اند ګوډ کدي خپل نه سو سره جوړ نو بیا به دوی دا به یو بل په خپل ټیم د ګوروس وزیر اعلی خپل ځان په داترو کسانو کې واچول نو کدوس خو درې کسان نورم نامینیز کولای
د شغل ناصر په خبره ک پارلماني کمیټي هم د سوبې د نگران اعلی وزیر لپاره پریون نوم باندې اتفاق نکړي نو بیا به د دواړو خواو څخه شپږ نمونه و الیکشن کمیشن ته لیږدول کیږي او هغه به په دې کې یو نوم د سوبې د نگران اعلی وزیر لپاره ټاکي. د په داسې حال کې چې د بلوچستان د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر میر عبدالقدوس بزنجو او په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ ترمنځ د کوټې وروسته په اسلام آباد کې څو ځله ملاقاتونه وسول او د دواړو خواو څخه د شبیر مینګل ایمل کلمتی عثمان بادینی او علی مردان ډوب کې تر څنګ د نصیر بزنجو نمونه مخته راغلی دی، لیکن دوی په دې کې تر اوسه پرې ونم اتفاق نه دی کړی چې لامل د اساسي قانون له مخې اوس خبره په دویم پړاو کې و پارلماني کمیټې ته تللې ده، کوم چې به په درې ورځو کې خپله پریکړه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سواد په سیدو شریف کې داسې ځانګړي غونډه را جوړ کړل شوې وه چې په کې د سیمې ښځو خپلې مسلې د ضلع انتظامي چارواکو د بېلابېلو ادارو مشرانو ته وړاندې کړې. په دې موقعه ښځو ته وویل شول چې دغه ستونزې به یې هوارې شي. مېرمنې وایي چې مسلې یې نه حلېږي، خو خوشحاله دي چې ستونزې یې واورېدل شوې. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
سواد سید شریف کې ځای د ښځو ټولنو د ضلع انتظامي او بیلابیلو ادارو لکه صحت، تعلیم، سوشل ویلفیر، پولیس، عدلیه او نورو محکمو مشرانو ته ګڼ شمېر ښځې راټولې کړې وې چې د ښځې خپلې او د سیمې مسلې وړاندې کړې. غونډه کې ښځو خپلې ذاتي مسلې او د چاپیریال مسلې چې پکې د اوبو کمی، هسپتالونو کې مریضانو ته ستونزې، پولیس تاڼو کې مسلې او نورې ستونزې وړاندې کړې. د سید شریف ګلکدي مدني فعاله رخصانه جهانګیر وروسته مشال ریډیو وویل چې د ښځو مسلو لپاره دا غونډه یو ښه ګام دی.
صفائی، کلینلینس چې کوم دی، دا غي سچویشن چې کوم دی، هغه په سواد کې ډیر زیات خراب دی. بلدا چې خلک د کورونو مخې او د کمی نالې زموږ چې کوم دی، سیوریج سیستم چې دی، دا غي لکه بالکل نه هونه کې برابر دی. بلدا چې دا زی په زی سپیډ بریکر جوړې شوې دي، دا غي د وژنې کم چې خلک زی په گاډو کې پرشکو کې بیماران یا پریشن دي خلکو شوی نه، دا غي نه خلکو ته ډیر زیات لکه په مصیبت کې. بلدا چې زموږ سر جسم رهم په سواد کې هنرمند دي، دا غوی د هنر د پاره د سیسه سنټر نشته دي چې لکه غوی خپل سیزن التوی سي چې هغه په ډیسټریکټ لیول باندې، بیا په کی پی لیول باندې، بیا دا غینه پس چې دین لکه په نېشنل لیول باندې مختلف قسمه ایگزیبیشن زودا کیږي او غوی د خلکو نه اورډرز واخلي. خدا ډیسټریکټ چې کم دي متعلق ادارې چې کم دي، هغه دا لینکیجز جوړي او چې دین خلکو ته چې کم زمونږه هنرمند دي چې غوی ته کار ملاو.
اونډه کې شریکی ضلعي عدالتونو کې کارکونکي بشرا د خپل پلار او د برخې پاړه مسله وړاندې کړه. دې ترڅنګ د ښځو نورو مسلې هم د سواد مرستیال کمشنر لقمان ته نیغ په نیغه وې. دا وایي تمه لري چې مسلې به ورته حل کړي.
زمونږ د فیمیل مسلې ډېرې زیاتې دي او د دوی ډېرې ډېرې مهرباني چې دوی خپل قیمتي ټایم راکو او په دې کې زمونږ مسلې حل کړي هو دوی او مخکې به هم حل کړي، ځکه چې دوی نه زمونږ لپاره دي. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بس زما دفتر ته کې دی شي کا بیا په ذهن کې چې او دې سر مون خبره کړی دا او د مکه بد زما غوږ کې کنه، نو انشاءاللہ و بشي.
د غونډې وروسته د ضلع انتظامی مشر مرستیال کمشنر محمد لقمان مشال ډېر دوبل چې دوی د خزو مسلې ځان سره اولی کړي، بعض مسلې حل کول لپاره دلته موجود چارواکو ته هدایت هم جاری کړل.
صفایي حواله سره موږ واسطه ال ډیسټریکټ ډایرکشنز ورکړي هم دي او اگین د دې تاسو دا ایشور کوم چې د دې دا ټول میسجز بر سټریکلی امپلیمنت کیږي ان شاء الله. هیلث خو ډیر زیات ضروری شی دی زموږ چې د انسان د ژوندۍ لپاره، بیا چې کوم ځای کې زموږ د هیلث علاج کیږي نو هغه ځای کې ګندګي وشي یا هغه ځای کې بې ترتیبي وشي بیا خو ډیره غلطه خبره ده. نو ان شاء الله د دې ټول مسلې به حل کیږي. دا په دې باندې موږ خوشحالي کوو چې زموږ فیمیل، زموږ زنانه د خپل رائټس، د خپل تحفظ لپاره आवाज اوچتي. نو ان شاء الله موږ به هر ممکن هیلپ کوو د دې او په هر پلیټ فارم باندې به کوو ان شاء الله.
اونډي په محل د سیمه خزو ویل چې په سرکاري دارو کې زیاتره سړی کار کوي، د خزو مسلو ته پام د نش برابر دی او بیا خزې دفترونو تاڼو ته هم نشیتلې. ضلع انتظامی دي د خزو مسلو اورېدو لپاره خزو ته ځانګړی دفتر جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟
د ورځې تودي خبري کمی دي او رواني چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال رادیو ته وګستئ. لږ شبکې څلونی بجې کیدونکې دي. په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره اونیز خبرونه سروې هم لرو، خو تر هر څه مخکې راځو د دې ګړې مهم خبرونو ته. د پاکستان پنجاب پولیس وایي د فیصل آباد په جوړنوالا کې د قهرجنو خلکو لخوا د کلیسا او سوزولو په تور یې د شپږ سو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. تر دې مخکې د پولیسو د 123 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. ویلي وو چې د 144 دپې په ناپېژولو سره یې په ضلعه کې د خلکو په ټولېدو بندیز لګولی دی. پولیس وایي د اګست پر 14 په جوړنوالا کې ځینې مسلمانانو پر عیسایانو د اسلام د سپکاوي تور پورې کړ. تر هغه وروسته ځایي مسلمانانو عیسایي میشته سیمو ته ورغلل، 15 کلیساوې او ځینې کورنۍ وسوځول. د خبر پښتونخوا په کورمه کې شیعه او سنی پښتنو قانونو د حکومت په منځګړیتوب جرګه کې پریکړه کړې چې د خوار کلي او بالشخیل په منځ کې د جګړې لپاره جوړې کړې مورچې به ړنګوي. د اګست پر 14 شوې د جرګې په اړه د صدې ملک عبدالولي خان مشال ډو ته ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د یوې اته کسیزې کمیټې جوړو فیصله هم شوې. دا کمیټه به د مورچو د ورانولو په راتلونکي کې د مسایلو د حلولو لپاره کار کوي. او په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورځنګ مشران نن ویلي وسلوالو په یو برید کې د دوی یو ځایي فعال خالد دوړ زخمی کړی دی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. او د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ وایي حکومت به یې د آئین تر مخه رانی ټاکنې وکړي. هغه د اګست پر 14 پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلي چې حکومت به یې په پوره دقت سره د شفافو انتخاباتو کولو لپاره کار کوي. او د هند په هماچل پردیش کې پرله پسې بارانونو، سیلابونو او ځمکې ښویدو په یوه اونۍ کې دواویا کسان وچلی. ایسوسیټ پریس خبر ایجنس د هماچل پردیش حکومت د چارواکو له خولې لیکلي چې غرنۍ سیمو کې د ژغورنې بیړنۍ چارې روانې دي. او اوس هم راځو اونیزې خپرونې سروې ته. د اونۍ په سروې خپرونه کې مو له افغان میرمنو سره پر دې خبرې کړې چې دوی د طالبانو په 2 کاله واکمنۍ کې له کومو حقونو بې برخې شول. راځه چې دا خپرونه په ګډه وورو.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. دا پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
ستړي مشي د مشال ریډیو سروې اونیزي خبرونه ته وګستې. د خبرونه قربانه ملیحه امیرزاده نه نشته. د خبرونه زه مخې ته وړم. زه هم ستاسو قربا سره لمومند. اوریدونکو او کتونکو، په افغانستان کې نن د اګست په 15 د طالبانو د واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دې هیواد کې له 6 ټولګي د پورته جنکو پر تعلیم بندیز دی. او د دولتي ادارو زیاتره خزینه کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبان حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. پر دې خبرې کوو چې دغه مېرمنې له څه ستونزو سره مخ شوې دي، اوس څومره ستونزې لري او د دې حل څه کېدای شي. او موږ سره مېلمانه دي فرناز الکوزی له پېښوره. فرناز صاحب، ډېر ډېر سلامونه.
د مشال راډیو ټولو اورېدونکو ته او تاسو ته ډېرې وکړي چې خاورې زموږ پیل کړي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه. تاسو موږ ته خپل وخت راکو. او موږ سره خاطره نوري هغه له اسلام آباد د سکایپ د لارې د خاطرې سره ډېر ډېر سلامونه.
فرناز
هغه په پېښور کې ده او هغه مدني فعال ده. او دغه سی بیا موږ سره خاطر نوري هغه د افغانستان کې هغه خبري علي کوله دا وخت په اسلام آباد کې دي خاطر اړو به هم تاسو سره زو تاسو نن تور جامع مچولې نو دا څه ښکاري چې ډیر ځات خپایستي درته وی چې کله 15 اگست هم پر دې ورځ باندې په 2020 کې پاغ ورستاسو څه تاثرات وو څه سوچ وو آیا تا دا سوچ کړو چې دوه کاله پس به زه هم دا خبرې کوم چې د جینکو میرمنو افغان میرمنو باندې کوم بندیزونه دي قدغنونه دي هغه دې لرې کړل شي څه احساسات وو په دې ورځ باندې ستاسو دوه کاله مخکې
افغانستان د سقوط ورځ ټول لپاره سخت وه سهار چې کله دفتر ته تلم ماته مورجانې په لاره کې زنګ ووهلو وایي راځه کور ته ځکه ویل کېږي چې دلته طالبان کابل ته راځي بل نیسي ما ورته وویل معلومولې هېڅ خبره نشته زه دفتر ته نږدې یم خو که څه خبره وي زه بیا حتما حل درکوم دفتر ته لاړلو په کې یو ډول شور ماشور یو ذهني ټکو د ټولو لپاره ډله ډله کسان همکاران به په هر ځای کې ناست وو خبرې به یې کولې چا به ژړل چا به ویل څه کوو څه به کېږي که چېرته دلته طالبان راشي کابل ته که جنګ وشي خو وضعیت ډېر زیات خراب وو زه لایف خپرونه وه زه او زما همکار روسری په خپرونه کې وو چې زمونږ نجات راغی او موږ ته یې ویل چې او زما سره بله همکاره چې زمونږ په برخه کې کار کولو موږ ته یې ویل لاړ شئ کور ته دا ډېره سخته ورځ په د لارې په زینو کې مونږ یو سلفي عکس واخیستلو زموږ مانیجر وویل وایي کېدای شي بیا سره ونه ګورو مونږ ووتلو ټول نجونې ټول ښځینه همکارانو مې له دفتر نه ووتلې موټر نه پیدا کېدو یو ډول بیخي بد حالت وو ټول پیاده تر کوره پورې پیاده لاړلو ډېره بده ورځ وه کله هم چې کور ته لاړلم د سقوط ورځ هلته وه چې وویل شول ولسمشر اشرف غني د هېواد څخه ووته خو مونږ درد بیا هم په دې درلودلو چې کېدای شي خدای نخواسته ولسمشر مو لکه د ښاغلی ډاکټر نجیب په څېر هغه ووژل شي خو ښه دا وه چې هغوی ووتل نو مونږ فکر کولو چې بیا په مونږ باندې په افغانستان کې ټولو لپاره ژوند ختم شو ډېره بده ورځ وه ډېر مو وژړل د ټولو لپاره سخته وه مور مې راته وویل وایي خیر دی ته ولې ژاړې مور مې هم را سره په ژړا شوله وایي خیر هر څه به سم شي معلم مور ته څه نه سمېږي ځکه زه چې کوچنی وم د طالبانو لومړۍ دوره زما ډېره نه یادېږي خو زما ورور به کله چې مدرسې ته تللو هغه به یې په زور
ډېر زیات وبخ خاطرې ستاسې د سیګنلو کې څه ستونزه ده منګه بیا تاسو سره زو فرناز تاسو د خاطرې دغه یو خاطره واورې د یو څه نو ستاسو څنګه وا د 15 اگست ورځ دوه کاله مخکې ستاسو څه احساسات او څه سوچ پر دې ورځ باندې او دغه ورځ ما تاسو څه ولیدل او هغه کمی اندېښنې چې ستاسو ذهن کې وي آیا هغه واقعي ثابت شوه که څنګه ډېر زیات
مننه منځه خاطر جانې په خپل خاطره وایي چې نن 15 د اگست د افغانانو یاد لوی افغانستان چې منګ وایو که موږ دا تعریف ورکو چې دا د افغانستان د بربادۍ ورځ ده د افغانستان د را روان نسل د تباهۍ ورځ ده دا هغه ورځ ده چې افغانستان موږ چې کوم فکر کړی وو موږ چې تعلیم کړی وو او موږ تعلیم د دې دپاره نه و کړی چې موږ پیسې وګټو موږ تعلیم د دې دپاره کړی وو چې موږ خپل وطن آباد کړو موږ خپل وطن د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال کړو موږ په تعلیم کې موږ په اقتصاد کې موږ په سیاست کې بل اخره موږ په ټولو برخو کې موږ په زده کړو کې داسې یو هیواد لرو چې هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال پاتې سي او موږ د دې لپاره هڅه کوله زیار مباسته که ژورنالیست وو که معلم وو که ډاکټر وو که هر څوک وو هغه په خپل مسلک کې دا هیله درلودله چې هغه د افغانستان د آبادۍ زیری ولري د افغانستان د ښیرازۍ او سمسورتیا زیری ولري او را روان نسل د داسې افغانستان په ډالۍ کې پرېږدي چې هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي خو 15 د اګست دغه توره ورځ دغه بدبخته ورځ دې هر څه زموږ نه واخیستل زموږ هیلې زموږ ارمانونه زموږ را روان پلانونه چې موږ د خپل هیواد لپاره درلودل دا هر څه دغه بدبختي ورځ زموږ نه واخیستل دغه ورځ هغه ورځ وه چې چا یې سوچ او فکر هم نشو کولای. چون چې موږ لیدلي ول چې ډېر کار شوی و په هره برخه کې، افغانستان پرمختګ کړی و، د پرمختیا په لور روان و. پنځلسم د اګست کله چې زه په دفتر کې وم، زما لاین پروګرام و، سهرنۍ خپرونه ما مخته وړل، هغې نه چې زه فارغه شوم د سبانۍ ورځې دپاره مې آمادګي نیوله. نو زما همکاران راغلل، ما ته ویل چې نجونې خو لاړې سهار ته ولې پاتې، هغې به ما ته سهار غږ کوو. ما ورته وویل چې ولې څه کیسه ده، زه خو د سبا پروګرام لرم، زه باید د هغې لپاره تقسیم اوقات جوړ کړم، زه باید مېلمنو ته ټلیفون وکړم، مېلمانه باید راوبلم. وایي چې نه، ته په موټر کې کښېنه لاړې. تاسو باور وکړئ مومن صاحب چې دا تر ټولو هغه بدبخته ورځ وه کله چې زه ښار ته ووتلم. نو ما لیدل چې انسانان خو پرېږده چې سپینګیري، کوچنیان، ښځې، ځوانان، دا موټرو داسې د کابل ښار کو خلی و، دومره رش و چې ما داسې رش په ټولو وخت کې نه و لیدلی. ما داسې فکر کاوه چې په دا کابل کې دا لوړې ودانۍ چې دي، دغه د حرکت په حالات کې دي، منډې وي پیدا کړي دي، د انسانانو په څېر دغه ماڼۍ روانې دي، منډې وهي، او د دوی شاته یو زورور کوپان در روان دی، دوی ځان ژغوري. هر یو ته مې فکر کوو، هر یو ته چې مې سوچ کوو، یو زما تر مخې نه د ملي اردو قطار و. چون چې زه په ښار کې ډېره زیاته پاتې شولم، تقریبا ما داسې دولس که دیارلس ساعته په ښار کې تېر کړل، ځکه زموږ کور ته لاره ټولې لارې بندې وې، ټول کابل زما په مخ کې، ما د سترګو وړاندې خود سو. ما ته دغه ورځ مومن صاحب زما هېڅکله به هېره نه سي، تر څو چې زه ژوندی یم، ان چې زه ووایم چې بیا انسان ژوندی کېږي، بیا به هم دا بده ورځ زما په یاد وي. خو هغه خبره زما د یو سرباز نه هېرېږي چې د قطار سره روان و، زما موټر د دوی د موټر سره جفت ودرېده، چون چې لاره بنده وه. دوی ویل چې خدایه، موږ خو دومره بې غیرته نه یو، موږ خو داسې نه یو روزل شوي، موږ خو پښتانه یو، ولې ما ته د وطن نه د دفاع حق نه راکول کېږي؟ ولې ما ته نن دا حق نه راکول کېږي چې زه خپل هېواد نه دفاع وکړم، خپل وطن نه دفاع وکړم؟ دا نه تر ټولو دردونکې او سخته ورځ وه.
فرناز، تاسو څه ګورئ چې دا د یو نظام ړنګېدل نه و، دا د خواهشاتو د خوبونو په دغه شلو کالو کې چې کومې ادارې جوړې شوې وې، که هغه د تعلیم وې، که هغه د جرنلزم وې، که هغه نورې داسې ادارې وې، تاسو څه ګورئ چې دا دغه ټولو ړنګېدل و؟ او بله پوښتنه ستاسو نه دغه ده، که موږ پرس کې د یوې زده کوونکي مثال واخلو، چې یوه زده کوونکې وه، هغې پرس کې دولسم پاس کړی و، او په بل ورځ باندې هغې غوښتل چې هغه انجینیره جوړه شي، ډاکټره جوړه شي، یا بل څه میدان ته لاړه شي، او هغې دغه دوه کاله تیر شول. نو څه ګوري چې دا څومره تاوان دی دغه مختلفو څانګو کې، دغه جینکۍ د هغې نه بې برخې دي، هغوی بهر دي. که تاسو ګوري، څو ورځې مخکې په خوست کې چې کوم زده کوونکي فارغ شو د طب پوهنځي څخه، نو په هغې کې یوه جینۍ هم نه وه، یوه ښځه ښځینه ډاکټره نه وه. نو داسې په هر میدان کې به دغه ښځې وروسته پاتې شوي. څه ګوري دا څومره تاوان دی؟
زده کوونکی و، هر زده کوونکی چې موږ کوچنیان ښوونځي ته شامل کړو، هغه نه دا پوښتنه کوو چې تاسو را روان کې څه جوړېدل غواړئ. نو هر چا به ویل چې زه ډاکټر جوړېږم، زه انجینر جوړېږم، زه ښوونکی جوړېږم، زه اقتصاددان جوړېږم، یا زه کوم بل مسلک به انتخاب کړم، زه ژورنالیسټ جوړېږم. نو تاسو وګورئ، زه که نن داسې سوچ وکړم چې زه د ښوونځي یوه زده کوونکی یم، او زما را روان داسې خلکو په لاس کې دی چې هغوی نه په انسانیت پوهېږي، نه تعلیم لري، نه تربیه لري، نه اخلاق لري، نه په ټولنیز ژوند باندې پوهېږي، نه په سیاست باندې پوهېږي، نه په اقتصاد باندې پوهېږي. نو چې د یوې زده کوونکي یو کوچنی چې هیله لري، د هغې ژوند چې د داسې خلکو په لاس کې وي، نو د هغې به هیله او ارمانونه څنګه پوره شي؟ منګا هر یو داسې سوچ کوو، هر یو مودا فکر کوو. تاسو وګورئ، او ټولنه کې وایي چې د کم نارینه شاته چې د ښځې لاس وي، هغه نارینه بریالی وي. منګا وایي چې ټول وایي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، خو ښځه د ټولنې پوره برخه ده، ځکه دا ډاکټر چې جوړېږي، دا انجینر چې جوړېږي، دا که هغه یو رئیس جمهور جوړېږي، هغه د یوې مور زوی دی، هغه یوې مور راوړی دی، هغه یوې مور روزلی دی. نن چې دومره غټ غټ کسان ځینې جوړېږي، تاسو اوس فکر وکړئ چې زموږ را روان افغانستان چې د دغه نظام پر اتک سره، او دغه نظام چې په افغانستان کې واکمن دی، دغه چې نه په سیاست پوهېږي، نه په اقتصاد پوهېږي، نه د تعلیم په ارزښت پوهېږي، او د نجونو دغه ژوند چې نن په افغانستان کې ده، دا ډېر دردونکی دی. مومن صاحب، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره، دا د افغانستان دپاره یو داسې الفاظ دی چې زه دې ته الفاظ نه لرم چې دې ته استعمال کوم، چې دا د افغانستان دپاره څومره دردونکی.
فنانا صاحب دغه ساسو خپل نظر دی بیا هم زوردون کو کتون کو ته ویم چې د طالبان حکومت تل ادا کړی دا چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي دي. موږ پر دې خبر کو چې په تیرو دوو کلونو کې افغان میرمنې هغه له څه ستونزو سره مخ شوې، څه مشکلاتو سره مخ شوې، څه قسمه حقونه هغوی بې برخې پاتې شول. موږ سره میلمانه دي فرناز الکوزی صاحب له پېښوره، مدني فعاله ده، خبریاله پاتې شوې ده، خاطره نوري هغه هم خبریاله پاتې شوې په افغانستان کې دا وخت په اسلام آباد کې ده. نو خاطره نوري صاحب یو وار بیا موږ سره د سکایپ لای راغلي. خاطره صاحب، تاسو به د هغه کلیپ په سوشل میډیا کې کتلی وي چې په هغې کې محبوبه سراج صاحبه هغه ذبیح الله مجاهد سره خبرې کوي، د هغه نه پوښتنه کوي چې تاسو ولې میرمنو ته اجازه نه ورکوئ د تعلیم. نو بیا هغه ورته دا خبره کوي په ځواب کې چې موږ به کوشش کوو چې دغه ستاسو دغه خبرې هغه مخې ته یوسو، نور چې کوم چارواکي دي هغوی ته ستاسو غږ ورسو. خو هغه و چې زه ویان دیم د هغې نه مخکې وبخې هغوی بیا دا خبره کوي چې په افغانستان کې چې کوم علما دي هغوی موږ کوشش کوو چې د هغوی سره په شریکه، مطلب چې کوم حکومت دی هغوی علما عالمان په شریکه باندې د دې مسلې حل راوباسي. هغه وایي که پرسکه موږ د عالمانو خبره نه منو نو بیا زموږ حکومت سقوط کوي. نو دا قسمه خبرونه تاسو ته څه څرګندېږي چې په افغانستان کې به د جینکو د میرمنو راتلونکی څنګه وي؟ فکر کوم د خاطرې صاحب د ټلیفون کرښه کته شوې ده. فرانا صاحب، که تاسو په دغه معنی څه ویل غواړئ؟
تاسو وګورئ جمهوریت کې او د جمهوریت په دور کې موږ په هر برخه کې پرمختګ کړی و.
دینجنو صاحب ډېر زیات وبخي پښتنې ډېر زیات دي او خبرونه کوم پاتې نو که تاسو خپل ځوابونه لند لند راکنو نړۍ مننه به وي. ها
چې نن به درته ځواب کوم. نو انجنو د جمهوریت په دوره کې شزو ته ډېر کار شوی و. یو خو د تعلیم پرمختګ و چې موږ تر دې پورې انجنې بهر ته لاړلې تعلیمونه وکول، بل کراسو د دوی په ټولنیز ژوند کې ډېر پرمختګونه راغلي ول. میرمنو سیاست ته مخه کړې وه، میرمنو اقتصاد برخې ته مخه کړې وه، میرمنو تعلیم ته مخه کړې وه، میرمنو په بهر کې د ماسترې تر کچې زده کړې وکړلې، او د هغې تر څنګه چې انجونې په بدو کې ورکېدلې دغه صفر ته ورسېدل. انجونو باندې چې پیسې اخیستلې ده، ولور اخیستل کېده، دا صفر ته ورسېدل. د هغې تر څنګه کوچنی ودونه چې کېدل هغه له منځه لاړل. یعنی په دغه برخه کې ډېر زیات پرمختګ شوی و. اوس ته موږ وګورو چې دغه ټولو برخو کې پرمختګ وسي او دغه ټولې ناوړه دودونه او رسمونه رواجونه له منځه لاړ سي، نجونو ته د تعلیم زده کړې زمینه برابره سي، نجونې خپل په خوښه واده وکړي، د هغې تر څنګه نور داسې ډېر پرمختګونه سوي ول. خو اوس حالاتو کې چې دغه ټول صفر ته بېرته رسېدلي دي، نو د افغان میرمنو ژوند په واقعي ډول موږ ویلی سو چې دا را روان ژوند ډېر له ګواښ سره مخ دی، او د دوی را روان ژوند به نور هم لا پسې ترخیږي په افغانستان کې.
سما خاطره صاحب ډیر زیات مننه. یو ور بیا غوښ وسم غاډی کټینګ شوې ده. تاسو نن دغه پښتنه د چې حل څه کې دي شی او تاسو په خیال باندې د دغه کم حالات چې په افغانستان کې جوړ دي، په خزو باندې محدودیتونه دي، بندیزونه دي، د دې حل څه کې دي شی؟ دا وخت په ټولنیزو رسنیو کې کې دي شی ډیر ځوانان تاسو د غږ غوري په افغانستان کې، په پاکستان کې، د نړۍ په مختلفو برخو کې څه وتوای؟ حالاره
دا کې دي شی چې یو کلب هم دې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کته پورته کېږي، د اغلې محبوبه سراج او ښاغلی مجاهد صاحب. نو هغوی ویلي دي په خپلو خبرو کې چې که چېرته ملت د حکومت نه فاصله اخیستي، نو د حکومت دوام ته به ډېر څوک زړه نه ښه کوي، ځکه چې حکومت په داسې شرایطو کې ډېر دوام نه کوي. خو ما د وخت یو لیکنه هم درلودله که چېرته یو دولت د ملت د غوښتنو برخلاف کار کوي، د ملت غوښتنې په پام کې نه نیسي، د هغوی ارزښتونه په پام کې نه نیسي، د هغوی حقونه په پام کې نه نیسي، نو داسې یو ملت کله کولی شي د حکومت سره په خوا کې پاتې شي او د حکومت څخه هغوی مطلب هغه وکړي، د هغوی سره یو ځای په یوه لاره باندې واوسي. نو ها لاره دا ده که چېرته یو حکومت غواړي، که هغه د طالبانو حکومت وي که د جمهوریت حکومت، د جمهوریت په حکومت کې هم خلکو همداسې د حکومت د ولسمشر او همدارس د هغوی د کابینې تر وړاندې درېدل، د هغوی تر څنګ نه درېدل، ځکه هم ستونزه په ملت کې ده او حکومت سقوط شوله. او اوس چې د طالبانو حکومت د دوی غوښتنې نه مني. خبره دا ده چې که چیرته حکومت غواړي چې ملت د دوی سره پاتې شي او د دوی حکومت دوام وکړي، باید د ښځو حقونه په پام کې ونیسي، هغوی ته د کار زمینه څنګه چې دوی اخیستې د ښځو څخه، د میرمنو څخه بیرته یې هغوی ته ورکړي، نجونو ته، ښځو ته د تعلیم د لوړو زده کړو حق ورکړي، د هغوی ته اجازه ورکړي چې لاړ شي زده کړې وکړي، او همداراز فردي حریم ته باید دوی تعرض ونه کړي. نو په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت چې روان دی، دوی بیا هم غواړي چې ملت له د طالبان له حکومت سره پاتې شي، نو تاسو خو حداقل لږ د ملت په خوښه باندې کار وکړی. پرون کاوړ مورځ په یو ولایت کې د افغانستان د ښځینه خبریالانو په غږ باندې د راډیو د ټلویزیون له لارې هلته بندیز لګول شوی دی. نو که چېرته دوی په داسې سیستم سره چې دوی مخته ځي، دوی نو توقع دوی نه لري چې ملت د دوی سره پاتې شي یا د دوی غوښتنې د دومره ومنل شي، نو دوی هیڅ کله انتقاد پذیره نه دي. حد نه مانی که انتقاد ومنل شي، او دوی هر هغه ستونزې چې دوی پوهېږي چې ملت د هغې پر خلاف دي، نو که هغوی سامې کړي ملت هم ورسره درېږي او دا به ښه وي.
سمه فرناسیا بستاس دغه پښتنه د چې په موجوده حالاتو کې چې په افغانستان کې حالات جوړلی، د دې د مسلو د حل پلار کې د افغانانو، افغان ځوانانو رول ته، پیغلو رول ته څنګه ګوري؟ آیا هغه خپل رول لوبوي او کنه؟ څنګه تا څنګه ګوري؟
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو وګورئ دا داسې یو نظام دی چې هر څه په خپل هغه سوچ فکر کې چې دوی کم څه ګرځي هغه دوی کوي.
افغانستان نه بهر ځوانان یا په افغانستان دننه دي، مختلف سوله ایزه لارې شته، سوله ایزه لاریونونه کولی شي، مظاهره کولی شي سوله ایزه، نو تاسو ګورئ چې آیا هغه ترسره کیږي؟ که هغه خیر روان وي برابر کنه؟
محمد صاحب تاسو وګورئ، تاسو خپل لیدلې دي، موږ هم ګورو د ټولنیزو رسنیو د لارې نه بار بار په زرهاو لاریونونه سوي دي، په زرهاو غوښتنې سوي دي، په زرهاو لیکونه استول سوي دي. دوی نه دا غوښتل سوي دي چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم ته لاره پرانیزي، د مکتبونو بندې دروازې خلاصې کړي، د هغې تر څنګ که د رسنیو باندې چې کله بندیزونه ولګېدل، تاسو ولیدل چې د دې په باره کې هم لاریونونه وشول، دا یو میاشت وړاندې د ښځو سینګارتونونه بند شول، تاسو ولیدل چې ښځو لاریونونه وکول، خو دوی کم تشدد ښکاره کړ، دوی کم ظلم ښکاره کړ. لاریون په دې معنا دی چې هر فرد کولی شي، هغه ازادي لري. افغانستان اوس آزاد نه ده، که چیرې افغانستان آزاد وي بیا هغه تا ته دا حق درکوو چې ته لاریون وکړې، ته خپل حق وغواړې، ازادي بیان باید ولري. نو دغه میرمنو چې لاریون وکړه، چې خپل حق یې وغوښته چې موږ که تاسو دا سینګارتونونه بندوئ نو موږ وخورو وچکو چی شي، دلته خو اقتصاد صفر ته رسېدلی، دلته خو ډېری خلک چې د هېواد نه ځي، تاسو ګورئ دا ځوانان چې بهر وځي په قچاقي لا روزي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. خدا دې د مستۍ نه خو نه ځي، د نستۍ نه یو څوک خپل هېواد پرېږدي، د مستۍ نه نه پرېږدي. دا ټولنیزو رسنیو کې دا نن چې زه دلته ناسته یم، یا خاطره جانه دلته ناسته ده، دا موږ د افغانو د میرمنو د ژغ د پورته کولو دپاره دلته ناست یو. خو بدبختي دا زیاده چې په هر هېواد کې تاسو وګورئ، دلته واټساپ ګروپونه جوړ شوي دي چې د تعلیم په باره کې دوی خپل ژغ پورته کوي، یا د ښځو د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې. ما کل کرا واخلو د ښځو باندې دوی ډېر زیات پابندي کړی ده، ښځو باندې ډېر زیات بندیزونه لګولي دي، خو ای بدبختی زیاده ده چې دوی غوږونه نه لري چې واوري، سترګې نه لري چې وویني.
خاطرې سه به ستاسو نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه نیمګړتیاوې ویني دغه مسلې د حل په لاره کې؟ تاسو سره طالب خبر وکړه، بل خو فرناس به دغه خبره هم وکړل چې مظاهرې لاریونونه غار څه کیږي، نو دغه سره څومره اتفاق لري؟ او بله، ستاسو په خیال باندې دغه آواز نور څومره قوي کېدی شي؟ ځوانانو ته او پیغلو ته څه کول پکار دي؟
ځوانانو پیغلو ته په وطن کې، بهر او دننه، دننه سره لدی چې مخکې ساس میلمانه یادونه وکړه چې دننه غږونه بدرګه کېږي نه، هغوی ته کول کېږي چې باید غږونه وویستل شي. او تاسو هم د دې شاهدان وی چې په ځلونو باندې حداقل کې د نجونو سره په لاریونونو کې، د میرمنو سره په لاریونونو کې هلکان همغږي شوي دي، سړیان همغږي شوي دي، هغوی نیول شوي دي، او ورځ ورځ د طالبانو په زندانونو کې پاتې شوي دي. د هغوی سره خشونت چې ترسره شوی دی، هغه ټول لیدلی دي په خواله رسنیو کې، ډېر هم کته پورته کېږي. نو خبره دا ده، کوم کسان چې د هېواد څخه بهر دي، حداقل هغوی دي د اوسنۍ کوم نظام چې هلته دی د هغوی سره خپل غږ نه بدرګه کوي، حداقل هغوی دی د هغه سره ودرېږي. د ایران کې تاسو ولیدل چې د مهسا امینی له وژنې وروسته څه ډول تظاهرات وشول، څه ډول سره هغوی تظاهراتو حداقل رد خو ایران واخیستل، کوم ظلمونه چې هلته په خلکو باندې وو نړیوالو ټولو ولیدل. خو اوس په افغانستان باندې متاسفانه چې نړیوالو او څه رقم چې حکومت سترګې پټې کړې دي په خلکو باندې، کوم ظلم چې هغوی روان کړی دی هغه روا بولي، نو نړیوالې ټولنې هم پر افغانستان باندې ظلم کوم ظلم باندې سترګې دی ورته پټې کړې دي، پرته له دې چې هغوی یوه بیانیه خپره کړي نور هیڅ شی نه کوي. د نړیوالې ټولنې توان او زور رسیږي چې هلته په افغانستان کې کوم حکومت چې امریکا حاکم کړی دی په هغوی باندې زور ولي، په هغوی باندې هغوی مجبور کړي، هغوی باندې بندیزونه ولګوي، هغوی مجبور کړي چې بالاخره غاړې پرېږدي د ملت کومو غوښتنو ته چې ملت یې لري. نو ملت خو کوم څه نه لري صحیح ده، دوی ته چېرته د شریعت چوکاټ یادوي، د شریعت په چوکاټ کې زه هیڅ کومه مسلمانه خور، هیڅ کومه مسلمانه مېرمنه ونه ده لیدله چې د شریعت له چوکاټ نه بهر همدغه دول شل کالونو کې چې مکتبونه وو کوم خوب فساد په مکتبونو کې ترسره شوی چې دوی هغوی ته شریعت ټاکي. دوی که غواړي د افغانستان کوم تعلیمي نصاب هغه بدل کړي، نو که چېرته په ټولنیزو رسنیو باندې د کتاب د نوي نصاب زه نه پوهېږم چې هغه بدل شوی یا بدلېږي یا دا کوم څه شي.
بالکل داسې خبرې روانې چې هغه کې ډېر بدلونونه شوي دي، زمونږ داسې سرپورونه او بیا هم اوریدونکو کتونکو زده سوم چې تاسو د مشرډیو سروې خبرونه ته غوږیستئ. لږ وخت پاتې دی او بیا هم چې دوی کوم نظر ورکو دا غوی خپل نظر دی، او بیا هم زده ویم چې نړیوالو ادارو امریکا او داسې نورو ډېرې هغې له افغانستان حکومت په وار وار غوښتي دي چې تاسو مېرمنو ته خپل حقونه ورکړي. او موږ سره اخري شېبې دي فرانا صاحب، ستاسو نه بس اخري پوښتنه دغه وی چې هغه افغان جونه مېرمنې چې په افغانستان کې پاغوی قدغنونه لګېدلې دي څه کوي دا محل؟
ښاغلی مومن صاحب، تاسو خپله ګورئ کومې افغان نجونې که موږ زده کوونکي را واخلو هغوی په کورونو کې دغسې ناستې دي، څوک د یو لسم سم ټولګي زده کوونکي دي، څوک د لسم، زما خپله دوی خویندې دي هغه د یو لسم ټولګي زده کوونکي وي، نن دغسې ناستې دي یو شی هم نه کوي. او که تاسو ګورئ چې هغه مېرمنو چې په دولت کې کار کوه دولتي ادارو کې کار کوه هغوی هم په کورونو کې داسې ناستې دي، هغوی چې سنگارتونونه درلودل هغوی هم دغسې ناستې دي، هغوی چې نورو موسسات سره کار کوو هغوی هم دغسې ناستې دي. یعنی د ټولنې یو فعال قشر چې هغه مېرمنې وي په افغانستان کې چې دوی ډېر تعلیمونه کړي ول، په هره برخه کې دوی زده کړې کړې وي، نن دوی هغه چې په کور کې نولې دي، تاسو فکر وکړئ چې دا به د افغانستان د راتلونکي دپاره څومره یو ګواښ وي، او د افغانستان د پرمختګ کې د دوی څومره ونډه وه، او اوس چې دوی په کور ناستې دي افغانستان به څومره شاته تګ وکړي او څومره به شاته پاتې شي.
ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو مېلمنونو چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ډېره زیاته مننه، ښه وختونه تاسو. اوردونکو همدې سره د مشال ډیو سروې اونیزه خبرونه پای ته رسیږي. موږ پر دې خبرې کولې چې د طالبانو په دوه کاله واکمنۍ کې افغان مېرمنو څومره خپل حقونه هغه له لاسه ورکړل، او پر دې مو خبرې کولې. موږ سره مېلمانو له پېښوره فراناز الکوزی او له اسلام آباد موږ سره خاطره نوري وه. فرناز الکوزی هغه مدني فعال ده، دغه راز خبریاله هم پاتې شوې ده، خاطر نوري هم خبریاله پاتې شوې ده، او دوانه د محل په پاکستان کې. هم دې سره د سروې خبرونه وخت پای ته رسیږي. خپل قربا سره لمومند او زمونږ پروډوسرانو اسحاق کمیری او زمونږ نور پروډوسرانو ته اجازه ورکړي. د الله پامان، ښه وختونه.
دا مشال ریډیو ده.